د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد عابدیم او د باختر ستوري و نیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو فلمونو په نن او پرون یو ریپورت ولرو، بیا به د ډاکټر مې سهیل انشا سره د تحقیقي ادب په حق له د مرکې لومړی برخه وچلو، او په آخره کې به د ترنم په خوږو د خبرونې لمنه راونغاړو. لومړی ریپورت درازو. یو وخت داسې هم و چې د پښتونخوا له بېلابېلو ضلعو او د افغانستان له سرحدي سیمو څخه به ځوانان پېښور ته د دې په خاطر ورتلل چې پښتو فلمونه وګوري. د پېښور رونق هم په پښتو فلمونو جوړو. ډله ډله کلیوال ځوانان به په کابلۍ بازار کې له یوې سینما وتل او په بلې به ننوتل، او داسې به یې ټوله ورځ په فلمونو کتلو تېروله. که څه هم هغه وخت کې پښتو فلمونه تور او سپین جوړېدل، خو د ښې کیسې، ښو لوبغاړو او ښو سندرو په وجه یې کتونکي له حده زیات ول. له پېښور نه علاوه په مردان، نوخار، سوات او افغانستان کې هم پښتو فلمونه چلېدل چې ښه بازار یې موندلی و، او ورسره د کیسټو کاروبار هم ښه روان و. خو اوس چې ټکنالوژۍ پرمختګ کړی، فلمونه هم په رنګینه بڼه جوړېږي، خلک یې له معیار نه شکایت کوي. په همدې اړه په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر یو رپورټ تیار کړی، په ګډه یې اورو.
سندره د هغه دور د پښتو د فلم دا چې کله به د پښتو فلمونو مینوال یو مخه سینماګانو ته روان وو، او د پښتو فلمونه به یې ډېر په شوق او مینه کتل. خو د فلمونو د استادانو او پوهانو وینا ده چې که یو پلو په پښتني سیمه کې نن حالات ښه نه دي، نو بل پلو د پښتو په فلمونو کې د یو شانوالي له وجې هم د دې مینوال ورځ په ورځ کمیږي. او هم دا وجه ده چې د سینماګانو مالکانو هم خپلې سینماګانې بندې کړې او په هغه ځایونو یې کاروباري مرکزونه جوړ کړه. د دې وینا چې د هر فلم کیسه یو رنگ وی، چې پکې د مینی او بہادری او دغه رنگ د پښتون پیژنګلوی هم په عجیبا انداز کې کیږي. د پښتو فلمونو ډایریکټر قیصر سنوبر مشال ریډیو ته ویل چې نن خو په پښتنه خاوره باندې یو شمیر کیسې پرتی دي، باید چې زما په شمول ډایریکټران او پروډوسران دغه مسلې راوچت کړي. د زیاتوی دغه رنگ یو بل د فلمونو پروڈیوسر ملک آصف اللہ هم په دې لړکې مشال ریډیو ته وویل تجربه کار دی. او همدارز دا فلمونه په لاهور کې جوړیږي، نو اوس پکې لیکوالان هم دور دو ژبې راغلي دي. باید چې ټول د پښتو فلمونو سره تړلي خلک دې اړخ ته توجه ورکړي.
باختر ستوري ګرانو مینوالو، د تیرې سکم یوې پیړۍ راهیسې چې د پښتو ادب د پراختیا لپاره مټې رانغښتل شوې وي، له برکته یې پښتو ادب ډیر پرمختګ کړی او دا حاصله دوام لري. پخوا به دا خبره د ادیبانو ترمنځ ډیره ګردانېدله چې د بری پښتونخوا ادیبانو د نثر په میدان کې او د کوزی پختونخوا هغو د شیر په میدان کې ډیر کار کړی دی. خو په تیرو درې نیمو لسیزو کې چې لر او بر پښتانه د کډوالۍ پر مهال په پیښور کې په یوه ټغر کلونه کلونه سره کېناستل، نو بې له شکه چې په ګډه یې د نثر او شیر میدان تر ننه هم تود ساتلی دی. دا چې پخوا پښتونخوا کې د سیړنې په ډګر کې څومره کار شوی، په دې اړه مو سیړونکی او استاد ډاکټر مې سهیل انشا په یوه مرکه کې درغږولی چې لومړۍ برخه یې ستاسې په وړاندې ږدو. ډاکټر صاحب، که د کوزی پښتونخوا په تحقیقي او څیړنیز ادب باندې راته ووایي چې له کومې زمانې نه دغلته دغه څیړنه را روانه ده او دا به بیا وروسته پښتو چې اوسنی حالت یې څه دی؟
دا خو د انګریزانو د وخت نه بدلی دلته کې را روان دی. لکه ډارمسټیټر چې کوم کتاب لیکلی دی د پښتونخوا د شعر خار و بهار چې ورپدې ګرځېدلی دی، گنجی پښتو یو بل ډېر کتابونه دي، دا سابقه خو یې د هغه ځای نه را روانه ده.
داسې نظر دا دی چې د پښتنو نه وړاندې هم بهرنیان راغلي دي او د پښتو ادب ریسرچ کړی، تحقیق کړی؟
بلکې زما خو دا خیال دی چې هر یو صنف دا مونږ د بهرانیانو هغې مطلب دی د احسان لاندې و هغې مونږ ته دا خول دی. خاک افسانه ده هر څه دي که نه، تحقیق همدغه شان د بهرانیانو دلته کې راوستی دی، بیا پې کار شروع شوی دی. بیا دلته کې چې په منظم انداز کې چا تحقیق ته وده ورکړې ده، تاسو ته پته ده دوست محمد خان کامل مومند هغه د څېړنې پلار شیرزمان تایزی ورته وایي. شیرزمان تایزی په خپله، امیش خلیل، کلندر مومند ډېر نومونه دي، څو به تعلم. خو چې مونږ ته کوم ښه او دقیق بنیاد دوست محمد خان کامل مومند ایښی دی، هغې مونږ اردودانو سره هم پایه کړي یو، د اردو د تحقیق جوګه کړي یو. لکه چې څنګه به کې هغه بله خبره چې رفتو لکه د تناسانۍ په وجه یا د بل څه وجو نه خلکو هغه لاره سمه ونه پالله.
نو د دوست محمد خان کامل مومند چې کوم کار کړی دی او نن سبا پې پښتو ادب ویلي، کله کې داسې روښانه کوي څه؟
بالکل، د هغه تاریخ مرثه وګوره. چې هغه تاریخ مرثه په خپله چې څونه کتاب دی، نو اکه فرض که یو دی، نو دوه چنده پرې د هغه نوټونه دي، دغه شانتې حوالې دي. بیا راشه مدلی خوشحال خان خټک باندې لومبنی کتاب لیکل او یې کې د هغه زمانې مطابق د تحقیق جدید انداز پلول. پر رحمان بابا لومبنی کتاب لیکل، په یې کې هغه وخت انداز مطابق جدید لکه تحقیق خپلول. علی خان په څېړنې باندې باس کول او ای کې هغه نوی نوی خبرې روخکل. کاظم خان شهداد باره کې دا بالکل لکه د فاکلور په طور مشهوره وه چې دی لکه دغو یې د خټکو د خاندان نه خو خوی د افضل خان پلار دی. حالانکه کامل صاحب پې ګوتنیونه وکړه چې دې کې شک دی او هغه شک تر ننه پورې دی. کامل صاحب د دقیق مطالعې د دقیق تحقیق په رڼا کې دا ټولې خبرې کړي دي. او د کامل صاحب په تحقیق باندې زه به دا ووایم چې لکه یو خو هغه اضافه وي لکه خوشحالیات به والو په هغه زمانه کې، لکه د خوشحال یو کتاب و نام حق انو پیدا شوی، یا د خدیجه بیګم فیروز الدین پی ایچ ڈی وه هغه وخت کې هغه نه وه راغلی منظر عام ته. نور خو چې هغه څه کړي دي زما خیال دی اضافه پې چام نه ده کړی تر اوسه پورې، حقه خبره دا ده.
ښه، د دوست محمد خان کامل مومند نه وروسته داسې هم څوک رامخته شول او دغه تحقیق ته پراختیا ورکړه او که نه؟
او دا تا ډېر ښه سوال وکړو. دوست محمد کامل مومند، حمزه شینواري او کاکاجي صنوبر حسین دلته د ولسي ادبي جرګې بنیاد ایښی وی. هغه ولسي ادبي جرګې خو بنیادي کار په تنقید کې کړی دی، لکه تنقید چې دلته وړاندې زیات کریډټ دی ولسي ادبي جرګې ته رسي. خو د هغه د تحقیق لاره کلندر مومند، امیش خلیل، شیرزمان تایزي، نورم یو څو تنان شته دی دوی خپله او دی هغه ډېر په ښه طریقې سره بوت. دا په تحقیق کې ډېر غټ نمونه دي، بیا هغه هغې نه پس هم خلکو پاللې ده.
دغلته ماته یوه نامه را یادېږي، عبدالحلیم اثر افغاني، دغه هم د تحقیق په میدان کې رامخته شوی و او د څه کړي دي؟
ده خو ډېر ګټور کارونه کړي. یو د لیکلي دي تیر هیر شاعران، دا ډېر ګټور کتاب دی. ده یو کتاب لیکل دی په اسلامي سنه کې په دیارلس سره درې اویا کې لیکل دی چې عیسوي ته کومه راځي ماته راځي نه، پښتو ادب کار خود ډیر کړی. خو وروسته د کې یو مسله را پیدا شوه، هغه ده چې د ده په تحقیق باندې دا د وحدت الوجود دا خبرې پې سورې شوې. بیا به ده ته چې چا ووایي چې هلکه چې ته وایې چې لکه فرض که فلانی نیکه په دې کال پیدا دی تا سره ماقص څه دی، وایي ما ته په خوب کې راغلی دا علي ویلی دی. نو دې سره ده خپل مقام ډېر زیات خراب کړو کنې، که دې په سمه لاره تللی دا یو ډېر غټ نوم ثابتېدی شو.
د باختر ستوري قدرمنو مینوالو، ترنم داس یو سوز دی چې لساز پرته د اوریدونکو ذوقی تند خړوبوي. راځي چې د صابر شاه ساپی په غږ کې د اباسین سبزی روبئی او د صاحب شاه صابر غزل ته غوږ شو.
د دومره حسن سره دومره مینا زړګی می غواړي چې درزار شي سړی هغه بس رنگ گدر ترسی چی اباسین تا ور گزار شی سڑے د جوان سہرا تا می دمینے باڑی وارا وڑے ما دے ساس د گل پل پا کی لمبا را وڑے د جوان سہرا تا می دمینے باڑی وارا وڑے ما دے ساس د گل پل پا کی لمبا را وڑے ما کلا کلا د خپل زړه رضا ته هم کتلی ما کلا کلا د خپل زړه رضا ته هم کتلی ما کلا کلا د جانان کلی تشپ راوړي ما د ساس د گل پل پا کلمب راوڑے زمات غرونو د خایسل غمر سوداگر زمات غرونو د خایسل غمر سوداگر د کرشمشینو پولادی سپینارا راوڑے ما دے ساس د گل پل پا کی لمبا راوڑے د انتظار د ہاڑ تو دو گرمو وحل صابر د انتظار د ہاڑ تو دو گرمو وحل صابر د خپل ارمان دونی سو ریتا دما راوڑے ما دے ساس د گل پل پا کی لمبا راوڑے
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو د باختر ستوري و نيزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد وسئ.